کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام، زه اجمل تورمان یم. دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه پی یو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په دې خبرونه کې به اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستراتیژۍ د معرفي له غونډې حال درکړو چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې څرګندونه کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې دا چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي د خپل هیواد برخلیک به بدل کړي. په دوهمه نیمه کې نور بس د ونیزه خبرونه، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مسې پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن په کندهار کې دی او پر امنیتي وضعیت خبری کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د استقلال د اعلان د اتنوی کلیزې د لمانځنې لپاره تیاری نیسي. او د پاکستان له واکه لرې شوي صدر اعظم نواز شریف خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د پاکستان برخلیک به بدل کړي. سپره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال وایي د ملي دفاع وزیر او ورسره مرګري پلاوي به د کندهار له چارواکو سره پر امنیتي وضعیت او یو لړ نورو مهمو مسلو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال لسمي وایي چې د ملي دفاع وزیر به په کندهار کې په ورستیو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه هم له سیمه ییزو چارواکو پوښتنې وکړي او خبري به ورسره وکړي. په ننګرهار کې مسؤلین وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د اتنوی کلیزې د لمانځنې لپاره تیاری نیسي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ځانګړې ورځې په مناسبت په ښار کې د جشنونو لپاره تیاری پیل کړی ده.
په ننګرهار ولایت کې د خپلواکۍ د اتنوی کلیزې د خین منځنۍ په موخه دلتوالی نیول شوی. مخکې تر دې چې ماسې ویشتم د اسد نیټه پوره شي، نو به د ننګرهار په کچه په ټولو سیمو کې د ملي بیرغونو په ګډولو د غازي امان الله خان انځورونو په ګډولو سره په یو نورو مېلو باندې د خپلواکۍ اتنوی مسله ګرځي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن به د اسد د میاشتې په 28 نیټه وي. د ناتو د غوڅ ناتړ ماموریت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه په ویاړ د خپل هیواد د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر زخمي افغانو پوځیانو سره وکتل. جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ونیسي او تر دې ازموینې بریالي وتلي دي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف چې ستري محکمه صلاحیتونه سلب کړل، خپل زورګونو پلویانو ته وویل چې د پاکستان برخلیک به بدل کړي. هغه درې ورځې مخکې له اسلام آباد یو ستر لاریون پیل کړ او نن خپل پلرني ښار لاهور ته ورسید. د پاکستان ستري محکمه د جولای 28 نیټه حکم وکړ چې نواز شریف د اداري فساد له امله د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. خو شریف نن خپلو زورګونو پلویانو ته په لاهور کې د وینا پر مهال وویل چې د محکمې پریکړه د هغو خلکو رای ته سپکاوی و چې په انتخاباتو کې یې دته رایه ورکړې وه. شریف وویل څو چې د پاکستان برخلیک نه وي بدل کړی خپل کور ته نه ځي.
سینیٹ چیئرمین پرون نابل پرون بیان ورکړی وړاندیزونه کړی وو. زه د هغو وړاندیزونو سره متفق یم. زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نون به هغوی سره ملاتړ وکړي. هغوی کوم وړاندیزونه سینیټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي، موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو.
د نواز شریف د لاریون د امنیت لپاره سلګونو عسکر او پولیس په دندو ګمارل شوي دي. د روانې اونۍ په پیل کې په لاهور کې بمي چاودنې د دې لاریون یا مارش د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې، خو نواز شریف په داسې موټر کې چې د مرمۍ په وړاندې مقاومت لري سفر کول. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې په شارلوتسویل کې د سپین پوستو ملتپالو او لرې شي اړخ فعالانو په مظاهره کې پر خلکو موټر د حملې په اړه چیرنې کوي. پر لاریون کوونکو په دې حمله کې پرون یو سړی موټر ور وچلاوه چې یو د 12 کلن شزه پکې مړ سو او 19 تنه پکې زخمیان سول. پولیسو ویلي دي چې حمله کوونکی جیمز الکس نومیږي، شل کلن دی او پر خلکو یې موټر په عمدي ډول ورچلولی دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته پولیسو نیولی دی. پر هغه د دوهمې درجې قتل او څلورو نورو جرمونو تور لګېدلی او تحقیقات به ورڅخه وسي. الکس په اوهایو کې اوسېدلی دی. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز ویلي په شارلوت سویل کې د قتل او تشدد د امریکا د قانون او د عدالت د سیستم پر زړه حمله وه. او د اندونیزیا سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سخت زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې مخصوص وه او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څېړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د زلزلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې له اضطراري حالتونو سره د مبارزې د ادارې و چارواکي ویلي چې خلک د زلزلې له امله سخت ویرېدلي دي، خو د سونامي خطر نشته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. راپورونه وایي د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط کړی دی. دغه شان تاسو دا هم واورئ په دې خبرونه کې چې کندهار ته د افغانستان د دفاع وزارت وزیر سفر کړی دی. اطلاعات د لرسی ملي ستراتیژي نن معرفي شوه. په دې اړه هم درته راپور لرو. په بهرنۍ موضوعات کې واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي د خپل هیواد برخلیک په بدل کړي. کرا سور راوي نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو. او په دوهمه نیمایي کې نور بس دی ونیزه خبرونه. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل، راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط کړی دی. موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې له خپل خبریال رحمت الله ریحا سره په سیمه کې وصل شو. همدا شېبه زموږ همکار سره په لیکه دی. ریحا صاحب، تاسو موږ غواړئ چې راته جزئیات راکړئ چې دغه ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی دی او اوسمهال وضعیت څنګه دی؟ تاسو مالته یک معلومات راکړئ په دې اړه.
سلامت همکار عزیز. لحظات قبل ما با امرای عبدالله وافق ولسوال غرماچ در تماس شدیم. اونا سقوط مرکز ولسوالی غرماچ تایید کردن. گفتن که حوالی ساعت 10 بجه امروز طالبا حملات خود آغاز کردن، اگرچه حملات از قبل ما تحت فشار بودیم گفتن. و امروز ساعت 10 بجه نیروهایی که در مرکز ولسوالی غرماچ قرار داشتند به طرف کمپ اردوی ملی که در 500 متری مرکز ولسوالی قرار داره اونجا عقب نشینی کردند و برای فعلا مرکز ولسوالی همراه با ساختمان و قماندانی امنیتی همجوار بودند، در یک ساحه بودن، اونا به دست طالبا قرار دارن.
بله. ریحا صاحب، تلفات و پاره چه ویل کیگی پا دی عمله که آیا افغان ځواکونو تا تلفات ما وقتی ری ولی صاحب دیر چه ویل؟
تلفات تو گفتن که هنوز تا هنوز مشخصا گزارش های راه نشده در خصوص تلفات. صرف اونا گفتن که فقط یک 4 نفر از طالبا از بین رفته و 4 نفرش هم زخمی شده و 3-4 نفر که پوسته های در جوار خود ولسوالی بود از اردوی ملی، دو تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شده گفتن و دیگه به صورت عمومی گزارشی راه نشده تا هنوز گفتن.
بله. ریاست تاسی دام مخکی اویل چه مثلا دوی تا مخکی تر فشار لانده و در ولسوالی، آیا در نور روز واکنو در سوال پا را در مرکزی حکومت سر ساری کنی ولشه و کنا پا دیارا در ولایت والی سوال اویل؟
بله، اینا به اقدامات خود کردن، به مرکز گزارش دقیق داده بودن و یک منطقه است به نام آبگرمک که به نزدیک ولسوالی غرماچ است، در مسیر شاراست، البته نزدیک ولسوالی غرماچ است. در اونجا پوسته های اردوی ملی موقعیت داره. از 10 روز به این طرف و گفته عبدالله وافق ولسوال قرماچ از 10 روز به این طرف این پوسته ها به محاصره طالبا قرار داشته و اینا گزارش خود داده بودند که از هنگامی که این راه قطع شود ولسوالی قرماچ یا کمپ اردوی ملی اینا همه راهش مسدود میشه، راه اتمالاتیش مسدود میشه، اما بنابر مشکلات و دلایل نامعلوم اقدام نشده و او پوسته ها هم که در مسیر راه قرماچ است بین قرماچ و قیصار قرار داره به منطقه آبگرمک اونا هم در محاصره هستند و فعلا جنگ ادامه داره که اینا تلاش میکنن که مرکز ولسوالی را از دست طالبا آزاد بسازند.
بله و روسی بختر نقدر چی در قرماچ گوند ولسوالی وضعیت څنګه دی او نور البته فاریاب کې امنیتی وضعیت البته څنګه دی؟ آیا دست خو دا ویره خو نزی چې له قرماچ نه نامنی نور سیمو تم کړو کې گوند ولسوالی ته؟
بله برای فعلا خود سایر ولسوالی ها قسما امنیت وجود داره، کدام گزارش های نامی از دیگه ولسوالی ها به اختیار رسانه ها قرار نگرفته، اما شاهرهای عمومی میمنه مزار که تقریبا حدود گفته میشه حدود 20 کیلومتر برای فعلا تحت تعدید طالبا قرار داره و رفت آمد برای باشنده های شهر بسیار مشکل شده و تا هنوز یک عملیات وسیع به خاطر بازگشایی مسیر شاهرهای عمومی میمنه مزار رو اندازی نشده، هرچند بعضی نیروها در جریان یک ماه یک قسمت از نیروهای تازه اردوی ملی در شهر میمنه و در مسیر شاهرها آمدن، اما عملیات آغاز نشده و رفت آمد خط است و در 20 کیلومتر ساحه 20 کیلومتر شاهرها
عمل مننه رهاسب مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله رها او چې د فاریاب ولسوالۍ نه د فاریاب ولایت نه خبر راکو چې د غورماچ ولسوالۍ نن لس بجې سقوط کړی دی وسوالو طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندهار ولایت ته سفر کړی دی او په کندهار ولایت کې دی چې شیبه وروسته به په دې اړه هم له کندهار ولایت نه تاسو ته راپور وړاندې کړو.
آزادی رادیو لوونه ترو
قدر من اوریدم کول څنګه مو چې مخکې ویل نن اطلاعات در اسرسی هغه استراتیجی ملي استراتیجی چې ودا په یوه غونډه کې معرفي شو چې په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ګډون کړو. یوسف زدران دا سره په دې اړه په سټوډیو کې دی او په لاندې ډول معلومات راکې. زدران سره مهرباني وکړئ.
بلې دا استراتیجی چې نن رسنیو او غنو مدني فعالان تور معرفي شو په ټوله کې په افغانستان کې د اطلاعات رسونې په موضوع باندې انتقاد موجود و خپل حکومت چارواکو هم دا ومنله چې تر دې دمه ډېرې هغه موضوعات چې باید خلکو ته او خبریالانو ته په واک کې ورکړل شي نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا باندې وایندویان تر ډېره مکلف دي چې خپل کفایت په ښه شکل ترسره کړي او د موضوعات دوی هغه اطلاعات چې خلکو ته پکار دي په خپل وخت ورکړي کې هغه اطلاعات چې د قانون له مخې ورته اجازه ورکړل شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله ژمنه وکړه دا ستراتیژي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون لخوا جوړه شوې ده، البته ګڼو نړیوال لو بنسټونو په افغانستان کې دننه مدني او خبری بنسټونو ورسره مرسته کړې ده. وی ویل چې د دې ستراتیژي په عملی کولو کې به ورسره تطبیق کې ممرسته کوي. حکومت په ټوله کې د دغه قانون له توشي سره د لیوالتیا خودلې ده چې د اطلاعات لاسرسي تپابند او د برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو د لاسرسي څارنې کمیسیون اکرام افضلی ویل چې تر دې دمه دوی غوښتنه او هیله داوه چې دوه کالو رئیس چې دا قانون توشي شوی دی ګڼ موارد ته پاملرنه شوې ول نه ده شوې، خو هیله وښودله چې د نوې ستراتیژي له تطبیق سره به وکولی شي اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه قانون په صحیح ډول عملي کړی شي. ولې دوی په عین وخت کې په ځینو مادو او ځینو هغه
تعدیلات
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع اخلو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم د ستر محکمې پر روس دی پریکړه سخت انتقاد وکړه، ویل چې دی به آرام کې ننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړي. نواز شریف دا څرګندونې پرون په لاهور کې یوې سترې غونډې ته په وینا کې وکړې. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری را سره د پراګ په سټوډیو کې او نور جزئیات راکوي. ښاغلی نوری، د نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې تورمن صاحب، د پاکستان پخوانی صدر اعظم البته نواز شریف خپلو په لسګونو زرو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دی به د دې هیواد سرنوشت بدل کړي. موږ به هغه انقلاب کوو چې له مخې به یې له خلکو سره په اسانه او تیزی انصاف کیږي. نواز شریف البته دا څرګندونې په خپل پلرني ټاټوبي لاهور کې د هغه لاریون ګډونوالو ته وکړې چې له اسلام آباده پیل شوی و او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه سترې محکمې له واکه لرې کړی وویل د محکمې فیصله هغه رای ورکوونکو ته سپکاوی دی چې د ته په انتخاباتو کې رایه ورکړې وه او دی به تر هغو آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې د لواک لري کړی دی. په لاهور کې د شنبې د ورځې دغه پراخ لاریون د هغو پراخو مظاهرو یوه برخه ده چې د اګست په 9مه نوموړي له اسلام آباده پیل کړی او هغه ته د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی و. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی و. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوي وو چې تېره اونۍ په لاهور کې په یوه لارۍ بم چاودنه کې یو کس ووژل شو او په لسګونو نور کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپله نواز شریف هم په یوه زغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر فیصلې چې نوموړی له قدرته لرې کړی انتقاد کاوه. بلې تورمن صاحب،
بلې نوری صاحب، نواز شریف چې وایي محکمې رای ورکوونکو ته سپکاوی کړی، پر کوم دلایلو محکمې نوموړی له واکه لرې کړی؟ او ویل کېږي دا څوم صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو له قدرته لرې کیږي.
البته له بشپړې دوه مخکې وبخې شریف د صدر اعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هېواده بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هېواده بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوی. د سترې محکمې د جولای د میاشتې په دغه فیصلې سره دا دریم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګیږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې له واکه لرې کړی شوی و. د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پوځ په لاس کې و، نواز شریف البته 15 صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لرې کیږي. بلې تورمن صاحب،
بله ډیر ډیر مننه نوری صاحب. د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو، اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زید خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریزه راکړه ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي راتلونکی کال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه سباندې یو میلیارډ ډالرو ته ورسوي. قوقندي وایي په نږدې وخت کې به افغان ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري او هلته به په بیلابیلو برخو کې شل سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دوی وایي اوسمهال افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول د کال 2.4 میلیارډ ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د خوست جلغوزي د پاکستان په نوم چین ته صادریږي. د خوست د جلغوزو یو تن صادرونکي فضل احمد نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانیان پټی ته باید د خوست له سوداګرو جلغوزي اخلي او بیا یې په لوړه بیه په چین پلوري. نوموړی وایي چې سکل به په خوست کې د اټکل له مخې څه باندې 20,000 ټنه د جلغوزو حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی هم دا مسله تاییدوي او وایي چین د صادراتو په خاطر د کیفیت تضمین غواړي چې افغان حکومت روسه د صادراتو د کیفیت لپاره داسې تصدیق پاڼه نه لري. ښاغلی پسرلی وایي چې پاکستان د افغانستان د جلغوزو د صادراتو له امله په سلګونه زره ډالره ګټه پورته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بچی قزاقي وړ 1100 افغانۍ، د بوریو 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریجو او درنی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 100 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 13 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو ته غوږی اسل کړه. څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست کندهار ولایت ته رسیدلی دی. دا چې په کندهار ولایت کې چا سره لیدلی او په څه مواردو یې خبرې کړي دي، زموږ همکار صادق رښتینی را سره د تلیفون په کرخه دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ که د موضوع په اړه جزئیات راکړئ چې تر اوسه پورې کوم چا سره لیدنه کتنه شوې ده او غونډې ته څه وینا شوې، که څنګه؟
تورمن صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د هیواد دفاع وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم سارکزی څو شېبې مخکې کندهار ته راورسېدل. د دوی د سفر هدف کندهار ته د دې ولایت د امنیتي حالت ارزونه او په دې وروستیو کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو د سرتیرو د خونړۍ تلفاتو د اوښتو د علت معلومول دي. د دغه جګپوړو امنیتي چارواکو لپاره دا مهال د کندهار په هوایي ډګر کې، البته په 215 متل کلي اردو کې غونډه جوړه شوې ده. همدا شېبه د دفاع وزیر د 215 متل کلي اردو چارواکو او نظامي منصبینو ته خبرې کوي. د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې، البته د خپلو خبرو په سر کې، په دې وروستیو کې د ورستیو پیښو، البته چې د کندهار په خاکریزه او شاولي کوټ کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته تلفات واوښتل، البته یو شمېر وژل شو او یو شمېر ټپیان شول، د حکومت د مشرانو د تسلیت مراتب وړاندې کړل. البته د ملي دفاع وزیر دا هم ویل چې په ټول هیواد کې، البته د پوځي عملیاتو اشاره وکړه، د ویل چې سش کال سره د دې چې پوځي تلفات زیاتې، خو په دې سیمو کې د ملي اردو بریالي عملیات هم راځي.
بله، ډیر مننه رښتینی صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له کندهار اوریدو، چې ویلي د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزه د غولایت رسیدلی دي. په داسې حال کې ده چې نن سهار 10 بجې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالي د طالبان لخوا سقوط شو. اوس هم زموږ همکار اکرام الله اکرام سره په استودیو کې دی. اکرام صاحب، وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په لنډ ورځو کې ازبکستان ته ولاړ شي. اولته به دغه سفر دی، د اقتصادي سفر ارزول شوی دی، او وایي چې هلته به تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. اکرام صاحب را سره په استودیو کې دی، نور جزئیات به راکړي. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تورمن صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې هیواد او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه سباندې $1 میلیارد ته ورسیږي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د ډیر ژر افغان ولسمشر په همدې موخه ازبکستان ته سفر وکړي. د ښاغلي قوقندي د معلوماتو له مخې، ولسمشر غني به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې 40 سوداګریز هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي.
نږدې راتلونکو ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په 40 موافقتنامو موافقه کړې او چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیلات عالي په برخه کې دی، او د اورګاډي پټلې برخه کې چې هغه نهایي شوې ده. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره ولې چې دې خواته هم آخواته هم ظرفیت شته، د $1 میلیارد نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا لاسرارونو ډاک سفر وي. دی وایي چې اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د ښاغلي قوقندي په خبره لګونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ته راکښته شوی، چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه ډالر صادرات دي. د پداسیال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بار بار ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین له ازبکستان هیواد سره ترانزیت او د سوداګریزي راکړې ورکړې ډېرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي. وایي چې په دې سره به افغاني تولیدات په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خان جان لوکوزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې افغاني تولیدات ښه مارکیټ لري او په دې سره به افغان سوداګرو ته ډېره ګټه ورسیږي. بلی تور مانس
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په دغه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ځوانانو له ورځې نه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې لا هم ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سر مقاله کې راغلي بیکاري، د زده کړو د اسانه زمینو نشتون، په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو نامنی، فساد، مخدر مواد او کورنۍ ستونزې هغه څه دي چې ځوانان پکې قرباني ورکوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې له ځوانانو څخه ملاتړ د حکومت له اصلي شعارونو څخه دی، خو تر اوسه یې په دې برخه کې څه نه دي کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې افغان ځوانان د غازی امان الله خان د ارمانونو پلي کوونکي وبلل. ویل د افغانستان دښمنانو ته یو پیغام لري او هغه دا چې دا هغه ملت نه لري چې غازی امان الله خان یې شړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل اشرف غنی ستاسې له نفس څخه استازیتوب کوي او په هر قیمت چې وي افغانستان به جوړوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د ځوانانو په اړه د ولسمشر د تیرې ورځې د څرګندونو ځینې برخو ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی وایي زما تر ټولو ډیره سیاسي پانګه په ادارو کې د ځوانانو په ګمارنه لګیدلې ده او نن د ادارو په راس کې ځوانان دي او زه د دوی ترمنځ د ارتباط پل یم. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر ځوانان او د چکچکو ګروپ. په سر مقاله کې راغلي ارګ پرون د ځوانانو د ورځې په پلمه ځینې کسان ارګ ته وربللي ول چې د ولسمشر خبرو ته چکچکی وکړي. د سر مقاله لیکوال لیکلي ولسمشر پرون یو ځل بیا په خپل سترو ناکامیو سترګې پټې کړې، وړې لاس راوړنې لوی او د تل په څیر تشې ژمنې وکړې. بله قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې نن په یو غونډه کې اطلاعات د لاسرسي ملي ستراتیژي معرفي شو. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه یو مرکه کړې. دغه مرکه خاغلی پردیس د افغان ژورنالیستانو د همغږۍ دفتر لمشر بشیر عاطف سره کړې ده. و بروش خاغلی عاطف، په دې اړه څه وایي؟
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق پرځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چېرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمامه شي. خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کېږي. څه فکر کوئ دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدواره یاستئ چې دغه ستراتیژي به په کامله شکل پلي شي او په دې برخه کې کومې ستونزې دي هغه به حل شي؟
تر هغې چې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون بیرته له سره استونه کړو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله اجباري کړو په ادارو کې، بېله شکه چې دغه حق نه تامینېږي. دغه ستراتیژي بېله شکه ما یادونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري، خو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق نشي تامینولی تر څو پورې چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق قانون د بیا کتنې په نتیجه کې اصلاح.
عاطف صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون کې ستونزې شته او هغې ته بیا کتنې ته ضرورت ده. نن دغه د ستراتیژي هم اعلان شوه. پوښتنه مې دا ډول کولی چې څه فکر کوئ که چېرته په قانون کې هم اصلاحات رامنځته کیږي، په افغانستان کې موجودی وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستئ چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجودې دي هغه دې حل شي؟
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالستانو ته اطلاعات نرسوي، نو بېله شکه چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق د تامین په برخه کې به یو لوی قدم پورته شوی.
قدر من اوریدونکو، د افغان ژورنالیستان د همغږۍ د دفتر له مشر بشیر عاطف سره زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه تاسو اوریدله. وخت افغانستان په وخت 12:30 دی. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. فرشته جلال زئی راځي لنډ خبرونه وړاندې کوي او تر هغې وروسته به حدیث پردیس تاسو سره په نیم ساعت کې د نور بست په اونیزه خبرونه کوي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ ولسوال تایید کړ چې غورماچ ولسوالۍ سقوط کړی او سوالو طالبانو نیولې ده. د غورماچ ولسوال نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ سهار د 10 بجو په شاوخوا کې سوالو طالبانو نیولې ده. د غورماچ ولسوال ویلي چې له 10 ورځو را په دیخوا په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو باندې د سوالو طالبانو حملې روانې وي. د بل پلوه رپورټونه وایي چې د په اخچه ولسوالۍ کې هم وضعیت ښه نه دی. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په اقچه ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله خلک د تېښتې په حال کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن کندهار ته تللی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي دفاع وزیر او ورسره ملګری پلاوی به نن د کندهار له چارواکو سره پر امنیتي وضعیت او یو له نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي په دې اړه څېړنې کوي چې ولې یو سړی په شارلوت سویل کې د سپین پوستو نژاد پرستو او د لرې شي اړخ فعالانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر ور وچلاوه. پر لاریون کوونکو په دې حمله کې پرون یو 2 کلنه ښځه مړه شوه او 9 تنه زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمز الکس نومیږي، 10 کلن دی او پر خلکو یې موټر په همدې ډول ور چلولی دی. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف چې ستري محکمې صلاحیتونه سلب کړل، خپل زورګونو پلویانو ته په لاهور کې وویل چې د پاکستان برخلیک په بدل کړي. هغه درې ورځې مخکې له اسلام آباد یو ستر مارش پیل کړ او نن خپل پلرني ښار لاهور ته ورسېد. او د انډونیزیا سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سخت زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې محسوس و او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. خو رپورټونه وایي چې د زلزلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې. د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده او همدارس ستاسو اړې کې هم راخلو. او د خبرونه نه موضوع مو دا ده چې په وسنۍ او په ټوله کې په ټولنیزو ستونزو کې د خزو ونډه څومره مهمه ده، او بیا په مشخصه توګه په دې رابطه غږیږو چې ولور چې یوه جدي ستونزه بلل کیږي او د افغانستان په اکثرو سیمو کې ولور پورته ده، یعنی جیګ ولور اخیستل کیږي. په دې رابطه هم خبرې کوو چې تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي دي، ولې په هغه شکل چې انتظار کې د مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، په همدې مسله سره غږیږو. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. سوله نیازۍ مدني فعاله ده او په همدې موضوع سره غږیږو. مخکې تر دې چې خپل میلمنې ته راشم، د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم: 0782 855 0799 2025 شماره های تماس ما است. یک بار باز تکرار میکنم، شماره تماس است 0700 822 755 0799 2035 40. شما در هر کجا که هستین با دایل کردن همین شماره ها با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین و اگر از مهمان عزیز ما کدام سوال مشخص دارین سوال خود را مطرح بکنین. نیازی صاحب خبرونه تخراغلی،
ډیره زیاته مننه. لومړی تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته زه هم سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
بیا هم خوشاله یم ستاسو سره
خبرونه. مشخصا اوله پوښتنه مې همدا کوله چې په ټولنیزو چارو کې یا په زموږ او ستاسو په هیواد کې چې کوم اوسنۍ ستونزې روانې دي، په دې کې ستاسو له نظره مېرمنې څومره ونډه لرلی شي او څومره دغه ونډه لوبولې ده؟ بیا به وروسته بلې موضوع ته راشو.
ډېره زیاته مننه. ګوري، لا پیړیو راهیسې که وګورو لکه څنګه چې موږ وایو په ټولنه کې نارینه او ښځینه دواړه داسې موجودات دي چې دوی په ګډه کولی سي د ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. ښځه هم د ټولنې غړې ده او دا هم کولی سي په ټولنه کې د شته ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي، خپل لور ولوبوي. نو اوس لکه څنګه چې په افغانستان کې ګورو، له تیرو څو کلو راهیسې څنګه چې ضروري ولا چې ښځې باید په ټولنه کې هغه خپل رول ادا کړی وای نه د توانېدلې، یعنی زمینه هم د دې ورته نه د مسایده سوې چې هغه وکولی سي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې، که هغه ټولنیز ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، د زده کړو په برخه کې وي، دوی کار وکړی سي. خو بیا هم یو څه ناسه د جګړو نه بعد په افغانستان کې، خصوصا په مرکز کې، پلازمین کابل کې، یو شمیر ښځې په دې توانېدلې دي چې دوی د ټولنو ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي، کار وکړي، هغه خپل رول او مسؤلیت ولوبوي.
بله، او نیازی صاحب که مشخصا دې ته راشم چې ما د خبرونې پیل کې هم یادونه وکړه چې د ولور لوړ ولور اخیستل دا هم یو جدي ټولنیز ستونزه ده او تاسو ته به معلومات وي په دې رابطه. په دې برخه کې خپله مېرمنې څومره مهم رول لرلی شي د دغې ستونزې په حل کې، او تر اوسه پورې چې په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي تاسو ته څومره راضي یاستئ؟
ګوري، د ولور اخیستلو دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. زمونږ ډیری خویندې اصلا د ولور اخیستلو دغه مسله سې کومه ده، په دې باندې هیڅ عامه پوهاوی نه لري چې ولې یو کورنۍ د په یوه نجلۍ باندې ولور واخلي. یعنی زمونږ ډېر دغه سې ځوانان دي چې هغوی د دې لپاره سې د یو مېرمنې هغه ولور پوره کړی سي دوی د هېواد څخه بهر ځي. یعنی که زه ووایم دا نه یوازې په مرکز کې هم، یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مرکز دا ستونزه وجود لري، په اطرافو کې هم دغه ستونزه سته ده چې ډېرې خویندې زموږ ورسره لاس او ګریوان دي. ولور اخیستل یو ناوړه دود ده که په شرعي لحاظ هم ورته وګورو. اصلا په شریعت کې دغه سیس نسته دي چې موږ د یو مسلمان په حیث یا یو اسلامي هیواد یو دغه مسله باید واضح په شریعت کې ذکر شوی دي. اصلا د ولور په نوم څه نسته ده په شریعت کې. سداد دی یو انجلی په سر واخیستل سی دا یو ناوړه دود ده چې یو کورنۍ لخوانه په انجونو باندې تحمیلیږي.
بله، نیازی صاحب بخښین صحبتاتونه قطع کردم، به شما پس برمیگردیم. د می رابطه صدای شنونده عزیز ما را یک چند تماس شانه میگیریم و نظرات ازارم میشنویم اگر کدام سوال مشخص هم داشتن. شنونده عزیز ما روی خط تلفن وصل شده، بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم، سلام
علیکم. وعلیکم السلام، له قندهار څخه. مهرباني وکړئ ورور د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
دا ډېر ښه موضوع مشاکره ستاسو په یوه جهان مننه. مهرباني کوم، سلام
علیکم. مننه کور ودان.
دا
مهرباني.
بله
بله بله، ستاسو لګ په بخښنه سره کلګ لوړو غږیږي، ستاسو आवाज ډیر کمزورې مونږ ته راځي، لګ سره جګو غږیږي.
ما په افغانستان کې د ستود سره د ستودي د توجه نه کوي، ګرځد لونی بس په زور سره ورکیا په د پیسو په بدل کې څنګه د دشمنی څوک باید د سودو حقوق ته پام وکړي
وضعیت څنګه ده هلتم په بدو کې د ښځو یا د انجونو ورکړه دا موضوع څومره جدي ده ستاسو په سیمه کې؟ بله مننه ورور ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اوریدونکو هم راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز صدای. وعلیکم السلام. ببخشین صدای رادیو تان پخش بکنین که صدای تان درست ما نوشنویم.
برادر خان شما کارتونای راجع آزادی سلام دردیم میکنیم و با خواهد.
وعلیکم السلام.
موضوع برنامه تان بشه جالب است ولی ما میگیم که رواجی که در افغانستان است امید از طریق موضوعی که دخترم ایتان و یا دختر میگیرن باید که امیده به قانون اسلام بگیرن و امید اسلامی خود ما را با مردم خود امید علماء ما بگوین که اینمی قانون اسلامی ماست که دویانه این قدر میگیرین او هم بدیم به دختر و بچه راضی باشه، دخترم راضی باشه از یه روزی که یک زندگی سلامیز یک زندگی را آغاز کنه. اگه اینه ای رقمی فروختن دختر و فروختن که آل رواجات اینا والا اگه یا طریق اسلامی به نظر ما خوب باشه و یا
بله
افغانی ما شمایی.
بله تشکر شنوندی عزیز، نظر شما را گرفتیم. نیازی صاحب رازو تاستا اوریدون کو خپل نظریات لرل او دغه اوریدون کی د ویل چې د اسلام نه نظر باید د موضوع باندې ډیر تاکید وشي. تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره مو کړه، پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د دینی علماو څومره چې دوی هغه مهم رول لري، هغه د عامه پوهاوی په برخه کې څومره کار کړی دا او څه کول په کار دي نور؟
ګوري لکه څنګه چې د ورونو پوښتنه وکړله، یعنی د موضوع ته اشاره وکړله، سره له دې چې په افغانستان کې تقریبا ډیر کسان په دې مسلې باندې پوهیږي چې دا یو ناوړه دود دی، ولې په عمل کې هیڅ کلم نه پلي کوي. ګوري که څومره یو کورنۍ تحصیل کړي سره له دې چې په دې باندې پوهیږي دا یو ناوړه کار ده، خو د یو دود له مخې په افغانستان کې دا خبره ډیره دود سوې ده. که چیرې هغه خپل لور چاته ورکې او دوی په ولور ناخلي وایي موږ ته به خلک بد وایي.
ببخشین یک سوال، شما گفتین که اکثر مردم میفهمن این موضوع را ولیکن بازمی مسئله یعنی صورت میگیره، خود زنها چقدر در این بخش سهم فعال داشته میتونه؟ یعنی اگر یک دختر خانم میه و میگه مخالفت خود را نشان میده سریعا با این موضوع، این چقدر مؤثر بوده میتونه به نظر شما؟
ببینین تا جایی که ما میبینیم نم علما رول خدا ادا کده، ما نمیگیم که علمای ما نکده دی بخش کار نکده، اکثریت علمای ما که آنها یعنی عالم دین هستند و دین را به صورت درست میفهمه، اونا بهتر درک میکنه که در شریعت این موضوع چقدر واضح گفته شده. اصلا گپ ولور گرفتن در شریعت نیست، در شریعت صرف مهر ذکر شده که وام با مخواست یک خانم است، یک دختر است که او چقدر دلش بخواد همه قدر گرفته میتونه. ولی با وجود از این که اکثریت مردم ما این گپ می فهمه، اولین بار اگر یک دختر در مقابل خانواده خود استاد می شه و این گپ می زنه که من نمی خواهیم که به سر ما ولور گرفته شوه، پس اولین کسی که مخالفت میکنه شاید بیادرش باشه، شاید پدرش باشه، در صورتی که اگر پدرش هم آدم فهمیده باشه. ولی جامعه ما که است از نگاه تحصیل، از نگاه حقوق یک زن بسیار یعنی سویه تحصیل از اینا
بله.
پایین است. اینا از حق یک خانم، از حق یک دختر بی خبر است. اونا نمیتونه که ایره درک بکنه که یک خانم چقدر حق داره، یک دختر چقدر حق داره. اصلا امو پدر یا بیادر هزی گپ بی خبر است.
بله.
اگر یک کس ایره درست فهمنده بتانه اونا را، پس اونا شاید یک کم تغییرات بیاید جامعه ما شما. ولی از این نگاه جامعه ما شما بسیار
بله. تاسو صبر تر اگرزو قدرمن اوریدون کو تاسو هم چیرته مزه یو لنډه د مراخلو به ترزو
د غوړی اچار پروگرام لدی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغلی تاسو زموږ غکله ازادي رادیو څخوري د خبرونه موضوع می په سر کې تاسو سره تشریح کړه. د نننۍ خبرونه موضوع ده چې د اوسنۍ ستونزو په حل کې په د ټولنیزو ستونزو په حل کې مرمنې څومره ونډه لرلی شي، په مشخصه توګه د ولوار په برخه کې. بیا هم ورزو یو څو اوریدونکو راخلو چې همدا مهال سره د ټلیفون په لیکه وصل شوې دي. بله مهرباني، تاسو غږ مونږاورو لکم زی څخه ماړی کني ولیدا بفرمایئ. شنوندې عزیز، صدا شما را داریم، از کجا تماس گرفتیم؟ خب یک شنونده دیگر میگیریم. شنونده عزیز بفرمایین، صدای شما را ما داریم، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین؟
سلامونه اونی که هلی هم غزنیوالیم، سید اکنجولا در غزنیوالی در منفت رئیس تاثر پردک
که. والیکم السلام غزنیوال صاحب، خبرونی تا دیر خراغ لی.
زمان سلامونه اونی که ایلی اتراماتم قبل کی او زبرانی خورکی تم سلامونه وایم.
وعلیکم السلام
غزنیوال سب میربانی و که استاسو غگ مونگلرو دخ پراوند موضوع پاده را سرخ پر نظر شریک که
زخو اول خو جزادی راژیو ندیر من دویم چمده سی برنامی نیسی کلا کلا چه دخل خلقو زد و خلقو تبای دور سو. اول خو خورکی ندا سوال کنم چی تاسو دی دغه بدو رواجو په موضوع کې څه کړي تر اوسه پوری؟ ځکه زه صحه کې وسیزم، ځکه د غزنی ولایت کې یو تعداد د رواجونه چې ډېر له پخوا نه پاتې دي، دیولور حساب دیولور ډېر په لوړ قیامت باندې اخیستل کېږي. څنګه چې خویندې دي، خویندې د پیسو په مقابل کې خرڅېږي، لس لکه دي، پنځلس لکه دي. بیا هغه ځوان چې هغه دغه وخت چې دی د ارزو لري او دی کوژده غواړي، کوژده وکړي، کوژده یې په دغسې حال کې کېږي چې هغه د ډیر غریبی سره مخامخ کیږي. بیا دی مجبور دی ولاړ شي دغه ته د باندې یو هیواد ته لاړ شي، هغه هم په ډېرو بد حالاتو کې.
غزنیوال صاحب یو پوښتنه مې تاسو نه دا کوله چې یو څه موده وړاندې داسې رپورټونه موجود دي چې په غزنی کې هلته قومي مشران راټول شو او په مشخصا د ولوار په برخه کې دوی یو تصمیم ته ورسېدل چې د دې نه وروسته به نه پوهېږم چې درې لکه افغانۍ که څومره حد یې وټاکه چې دې نه زیات که چا واخیستلې نو په هغوی به جریمه ږدي. هغه مسله اوس هم شته ده، دغه اصل ته پابندي څوک چې یعنی لور ورکوي یا څوک چې ودونه کوي دغه اصل وسم پابند هلته پی خلک پابند دي که نه؟
دوسه دلته زه ځکه نه سم ویلی چې پابند دي، ځکه یو خو دولت په هغه ساحو چې هغه نام نه دي په هغو کې حاکمیت نه لري، بل دولت لخوا داسې باید یو فرمان صادر شي دغه د علماو د شورا په شتون سره چې ورول ناروا دي او دغه مهار چې خدایي ته انسان دغه باید واخلي ورسل شي. تر اوسه پورې داسې خویندې موږ وینو چې هغه په کورو کې زړې شوي د دې له خاطره چې پلار یې په ډېر لوړ قیامت سره دغه هغه کوژدنه یعنې خرڅوي. دا دا بد رواج او هغه ځوانان هم موږ وینو چې تر څلوېښتو کلو اوړي بېچاره د کوژدې توان نه لري چې وی کوي، ځکه دا بد رواج دي. او دغه بد رواجونه داسې تاسو هغه په منطقه کې یو فیصله شوې وه، مګر په هغه فیصله باندې څوک نه ودرېږي، ځکه چې قانون وجود نه لري. هغه
بله مانانه غزنیوال صاحب کور ودان چې اړیکه مونیولې و، ستاسو سوال مو هم یاداش کړو، نظر مو هم واورېده. یو بل اوریدونکی راخلو. شنونده عزیز بفرمایئ، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین اگر کدام سوال مشخص هم دارین. شنونده عزیز بفرمایئ، صدا شما را ما داریم.
بله صدای ما را اگر میشنوین بفرمایین صحبت بکنین. خب یک شنونده دیگر میگیریم. شنونده ما نمیخواست که صحبت بکنه. بفرمایین شنونده عزیز، صدای شما را ما داریم، صحبت بکنین. ورزو یو بل اوریدون که را اخلو. دویم نپویگم چنن پا تلیفون که هم چستون زشته ده، میربانی و که لکم زیز خمواری کنی ولی ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مخیل دی چه خبری و که ورور ده رادیو آواز دی تیت که ده رادیو آواز دی تیت که چه مونگ ده غک سم نورو او میربانی و کستا سو
آواز مکاتا که جمعه نظر خدا شاید چه انسان خلق یا علم نمانی زیاتر علوم ما خپل اغا اخلی دا ولوار اخلی مقصد دا یو ظلم دا مقصد دی. ما په نظر دا حکومت مخونه نیسی دا دی بدو رواجو بل علاج نسته دا سوطا مسلمانان دی افغانستان خلق اللي یو طرف یود دا بایی و بزور یو قانون نکی دا نلار قیام نراجی دا دی ما نظر و مقصد دی و از پک خار که او گوره ترخم درانه درانه رواجو ندی پواتلو که خلق ودو نکی اطرافو که درانه درانه ولوره خلق اخری ایدیه مخنیوائی که حکومتو نکی بلسو که مخنیوائی نکی کولای داغه دیما نظارو.
بله کم زینه دیاری کنی ولی و نم دیمراتانو ولی
علیت خبش کم
خواه دو دوی آواز پریشو. یو بل اوریدون که امر اخلو بیبراشو لخپل ملمنی سر به بحث سیدا مورکو. بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
ضرور شیرخان پکتیکا ولایت مرکز سرنی نه تصرف تماس.
شیرخان د پکتیکا نه ډیر خراغلی خبرونه ته مهربانی وکي.
ډیر ضرور ټاکلې دا خو د پښتنو لپاره خاص تر کې پښتنو کې دا ول ورسته او په ځکه کې نه ست صحیح ده. په پکتیکا ولایت کې دا بند تړل شوی د شو اصول شو بند ځینې خلک بیا هم سرغړونه دغه سرغړونه نیکي روپۍ ډېرې لري ډېرې روپۍ ورکوي.
ښه، هلته پکتیکا کې تاسو ویلې چې هلته ورته اصول وضع شوي دي، په څه شکل کې یو څه معلومات راته راکوي؟
ښه، په ولایت کې خو نو لومړی داسې اوس دا ودونه به څلورو ورځو پنځو ورځو ته سره اوسېدل، اوس هغه شیان ټول نشته. دوه ورځې کې یو څلور لکه ولور ده چې غریب سړی وه او باد سړی
ډېره زیاته مننه ورور ستاسو نظر هم مونږ واخیسته. یو دوه اورېدونکي به نور هم راواخلو، بیا به بحث دا ټول تر اوسه پورې درې اورېدونکو چې تماس نیولی دوی دوه یو نظریات درلودل یو سوال درلودو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و صدای شما را ما داریم؟
بلې حدیث پرجې صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني. وعلیکم السلام.
پښتون یم له جوز جان څخه.
پښتون صاحب ښه راغلې جوز جان نه، مهرباني
وکړئ. تشکر خدای دې ستر ولې خبر خدا دې چې ورور د اصلاحات ار سره باید خپل ځان وکړي. دا وخت یې چې افغانستان سمو چې خصوصا په پښتون په پښتون نشینه چې مکه د خرافاتو رواجات او عنعنات په نامه د سنتي ټولنې یا په نامه د دود او دستور حاکم دي، مګر دا سوجي جاهلانه خرافات چې دا ډیره غټه اګایي غواړي تر څو چې ورک شي، غټه مبارزه غواړي، یو متین عزم غواړي. بل ورځ د کوی سان زمین کې ومه، هلته زه تللی ومه د فاریاب ولایت د بلچراغ د ولسوالۍ د قرچي په سیمه کې علما سره راټول شوي وو. هغه دا ویله په التما تقریر وکي، هغه دا ویل چې دا غزاب مزه مساری په چې په ودو کې کې یا شزه په درانه ولور خرسيږي دا به درکشي. هم مول اخر ودغه نتیجه ته ورسېدل چې شزه دې په دونیم لکه شي لا تدري لکه پوری بالا کنه بایلوري کنه خانوري کنه غنیلوري کنه مسکنلوري پر په دې ما باندې چې باید نه په دغه رقم شي. نو خلکو هم التام کاری درلوده.
بله
چې کله شي داري نو دا خبره حاکم شي پټوله خصمه کې احمد جامد عمل واغوندي ان شاء الله تعالی دا کېدلی شي. خو خبره دا موږ ساسي اوریدونکي ویل چې د علماء خبره نه منل کېږي. د علماء خبره منل کېږي، موږ علماء مسؤلیت لرو. اوس اول چې دی ځینې نکاته پدې کې ورکول کېږي دا یو هم په شکل خرڅېږي. دا نکاح څوک کړي خو یا دې مناسب تړي دوه اغاسو کې او چپنه وو د سمال پولیس به کړه دا څه په جیب کې اچي. دار چې دغه خلک مسؤلیت لري چې د محاربو دلاري د منابرو دلاري او خلکو ته معلومات ورکړي او خلکو ته آگاهي ورکړي او خلکو ته څنګه دواړه وشي. نو تاسو د ملمنځي پوښتنه دا ده ما وګر چې خپل په شیر کې ویلي و چې ورور ته په تلاشي او سیمه غروره سړی په بدو کې خوره کښې واده سړي ته کېږي د پښتانه په مذهب. خبره دا ده چې څومره مبارزې ته اړتیا شته، یعنې یو ښځه څنګه کولی او د ورور په مقابل کښې واچان چې دا یو مظلوم هم ده څنګه کولی شي چې مبارزه وکړي او کچوپه پاتې شي نتیجه دې چې
بلې. پښتون صاحب مننه کوم چې خبرونې ته مو زنګ وهلی و. یو د نننۍ خبرونې یو وروستی اورېدونکی راخلو او بیا له خپلې میلمنې سره بحث ادامه ورکوو. مهرباني، له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ ستاسو غږ موږ لرو. مخکې له دې چې خبرې وکړې د راډیو آواز مو ټیټ کړئ چې بلې ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني خبرې وکړئ. ښه، ورځو یو بل اورېدونکی راخلو. د دوی د راډیو آواز ډېر جیګو او موږ ونه شوای کړی چې د غږ سم واورو. یو وروستی اورېدونکی راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم عبدالوکیل،
وعلیکم السلام. بفرمایین عبدالوکیل صاحب، از ولایت غور به برنامه خوش آمدین. نظر خود را کوتاه با ما شریک بسازین اگر کدام سوال مشخص هم داره.
نظر را خواست کنه درباره مریای دختر گفتم که باید از طریق رسانه، از طریق معارف، از طریق برخواه دیگر باید بین مردم پخش شد که مردم قیمت زیاد بالا نبرن، چون جوان های زیاد هستن زیر تا سن 40 نمیتوانن نامزاد شوند و بعضی از دخترها هستی که پدرش نمیخواه تا قیمت زیاد نباشه رو به شوهر نمیده و این مشکلاتی هست که به جامعه ما وجود داره، باید از طریق رسانه و از طریق معارف حل شود.
بله، تشکر بسیار زیاد. رازو بر تخپل ملمنی تا نیازی سیب تاسم نظریات واوری دل. یو دو دری سوال مشخص آوریدون که دوی لرو دل که تاسو یادش کردی بیلو میره بانیو کرد.
لکه سنگی سی طولو آوریدون که چا سی عدی کنی والی و نظریاتی او شان والی سی مون دخصو پا برخه که یاد دغا ناوارا تاو تریخوالی پا برخه که چه کردی دی او چه کول پا کار دی. زما پند تر طولو مهم خبره دخصو زده کردی دی که چیری یو خزا د خپل حق څخه خبره سی، یعنی و پویگی چه ده یو انسانی پتوگا ده ده حق صدا او پتولنه که ده چه نور حقوق لری، اغین که چیری ده خبره سی نو کوی سی پا سم توگا هغ خپل کورنه تا قناعت ورکی او خپل کورنه پا ده خبره بنده و پویگی سی زه هم ستاسو لوریم ده اولادون ترمنز نباید فرق وی چې د زوی لپاره پلار او مور مصارف کوي او د لور لپاره یې ونه کړي سربیره د لور په سر پیسې هم واخلي. یعنی دا نه په شریعت کې جواز لري او نه یو مسلمان ټولن ته ښایي په افغانستان کې. بالکل، یعنی چې دغه څه کار وکړي.
یک سوال دیگه کې شنوندې عزیز ما از غزنی تماس گرفته بود، گفتن که دولت باید در این راستای اقدام بکنه و جلوگیری بکنه به خاطر از دلایل خود را داشت که چون ما میگه با فیصله رسیدیم اما تعداد بودن که پابند نبودن و باید دولت با جدیت موضوع را برش
گوری. دولت یوازینه کار داری چه اگوی قانون جوڑه بیا پا قانون بنده دوی ساره نده را کامه دا یوازینه لامالی هم ده توریخوالی داده مون دیر خی قوانین لرو پا افغانستان که، یعنی ده خز و پرانده ده توریخوالی قانون که ده خبر واضح ده، یعنی ده مسئله هواره ده ولی ده سار نکیگی، یعنی تطبیقیگی نه د هغې څخه لیدنه نه کېږي چې دا قانون څومره پلی سوی ده. یوازې که په مرکز کې وګورو، مرکز کې د ارګ په څو مترو کې شاید ډېر کسان د دې د تطبیق لپاره کار وکړي، ولې ولایتونو کې کار نه ده سوی. ولایتونو کې دا د دولت مسؤلیت ده. زه بولم مونږ یعنی د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې، یعنی د ښځو لپاره مونږ جلا وزارت لرو. د ښځو د وزارت یعنی اصلي دنده هم دا ده چې دوی د ښځو په برخه کې کار وکړي، د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان ده د هغې مخنیوی وکړي.
بله نیازی صاحب، یو بله پوښتنه چې اورېدونکي له پښتون صاحب زنګ وهلی و، د پوښتنه درلوده چې څومره مبارزې ته اړتیا ده که لنډ را
راته جواب راکې چې د خبرونې وخت مخ خلاصې دوه
ازما پند مبارزه خو انسان سره تر کومه ژوندې د بیت مبارزه وکي ترڅو تر کومه سمونږ ژوندې یو یعنی ستونزو سره به مخامخ کیږو مبارزه به کو شاته بنزو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو مهمه د سمون خپل خويندې د زده کړو په برخه کې دوی وه سو د زده کړو زمينه ورته مساعد کړو ترڅو دوی زده کړې وکړي خپل په هوای زیات کی تر هغه وروسته بیا دوی کوي چې د خپل حق لپاره وجنګيږي نو از ما غوښتنه د دولت څخه هم داده سي زیاتره کوشش دا وسی په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډیره زیاته ده ترڅو هغه ته د انجونو لپاره د زده کړو زمينه مساعد کی خزو ته په بیلابلو برخو کې اقتصادي ټولنیزو برخو کې زمينه مساعد کی ترڅو دوی وکولې سي خپل حق څخه دفاع وکړي او یعنی د خپل حقوقو څخه خبرې شي
بله نیازه سپری رضایت مننه چې موږ بلنه مو منلې و او نن خبرونه ترخلي قدر من اوریدونکو لته هم مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وې موږ د دې خبرونه هم دلته پاتور رسیدا تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو